द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د نهې ورځ 2018 کال د مارچ د میاشتې 14 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې دی د ماخام 5 نیمې په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دی د ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه او تازه خبرونه وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سر ټکو ته
په پاکستان کې سبا یعنی د مارچ د میاشتې په 15 نیټه به د 1900 کال وروسته کور شمیرنه او سر شمیرنه یا مردم شماری پیل کیږي د پښتون ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدعالم محسود وایي پښتنو په شمیرنه کې برخه اخیستل ضروري دي
نمونه لیکو دی مانا دادا چه دا انسان پا دی ملکی نیست پا دی ملکی با تعلیم رازی نوکره برازی دیکی راشن تقسیمی گی دیکی نوکره تقسیمی گی دیکی قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی سیچونه وی
نن د پاکستان په یو عدالت کې د سوشل میډیا په اړه د رواني قضیه اوریدو په وخت د ملک وزیر اعظم نواز شریف هم په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي مواد لري کولو امر کړی حکومتي ناقدین وایي حکومت په دغه چل د وینا ازادي ختمول غواړي
اس طرح کے ٹرینڈ سے انٹیمیڈیشن یا فیئر کی جو ایک سزا ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی میں تاکہ
او دلته امریکا کې رپورټونه وایي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پلان لري چې د ډرون بریدونه نور هم زیات کړي تازه تازه د پکتیکا ولایت په زیړو کلوسوالۍ کې د طالبانو د وژل شوي قومندان د فاتحې په مراسمو باندې د ډرون په یوه برید کې د حذیفه په ګډون د طالبانو 9 وسلوال وژل شوي دي سبا یعنی د مارچ د میاشتې په 15 نیټه به په پاکستان کې د سرشمیرنې بهیر پیل شي د پاکستان د حکومت چارواکي وایي چې د سرشمیرنې د پیلېدو لپاره یې بشپړ تیاری نیولی په دغه سرشمیرنه کې به تر 200,000 زیات سرتیري هم له ملکي مامورینو سره د معلوماتو په راټولولو کې مرسته کوي د پښتنو سیاسي مشرانو په پښتنو غږ کړی چې ټول دې پر سرشمیرنه کې برخه واخلي ځکه په راتلونکي کې به ټولې پریکړې په همدې بنسټ ترسره کیږي دغه سرشمیرنه به په 70 ورځو کې د 150 میلیونو ډالرو په لګښت بشپړه شي د دې کار د ترسره کیدو لپاره 1,00,000 حکومتي مامورین روزل شوی دي چې د سرتیرو لخوا به هم ورسره مرسته کیږي
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای توهین رسالت یو ناقابل معافی ګناه ده او چارواکو ته وینا کړي په سوشل میډیا د غشان مواد خپرونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي وزیر اعظم دا هم ویلي په سوشل میډیا د توهین رسالت مواد د خاتمه پر ضد عالمی تنظیمونو سره هم رابطه وکړي شي د وزیر اعظم دا بیان پس ته هغه راغلی چې د اسلام آباد های کورټ وفاقي تفتیشي ادارې اف آی اے ته امر کړی روان کال په سر کې د 4 بې درکه شوي بلاګرانو د سرګرمو تفصیلي رپورټ دی وړاندې کی او دا هم چې هغوی څنګه د پاکستان نه بهر لاړل یاد دی د اسلام آباد په های کورټ کې نن سبا د توهین رسالت یا مذهبي سپکاوي په حق لا د مقدمه اورونه روانه ده
ترنو اردوونکو لکه څنګه چې تاسو په لومړي خبر کې واورېدل په پاکستان کې د سرشمیرنې بهیر سبا یعنی د مارچ د میاشتې په 15 نیټه پیلېږي له سیمې د ډیوي خبریال ریاض حسین پرې دا راپور استولی
پاکستان کې 19 کاله وروسته سبا سرشمیرنه او کور شمیرنه پیل کیږي وسنۍ سرشمیرنې د پاکستان د سپریم کورټ د پرله پسې غوښتنو وروسته کیږي پاکستان کې د 300 پښتونخوا بلوچستان او سند سیاسي مشرانو د پنجاب صوبې په واکمنو تور لګاوو چې د یادې صوبې ګټو لپاره سرشمیرنې قصدن زندولې دي د پاکستان پاین کې ویلې شوی هیواد به هر 10 کاله وروسته سرشمیرنه کوي پاکستان کې د وسیلو ویش د پرمختیا د راتلونکو منصوبو فیصله د سرشمیرنې په سر کیږي همدغه وجه ده چې د پاکستان په ټولو ګټو وټو کې پنجاب صوبه د نورو 300 نه د نیمې نه زیاته برخه اخلي وسنی پاکستان کې دا سلورم ځل دی چې سرشمیرنې کیږي د دې نه وړاندې کال 1922 بیا 1931 او بیا 1998 کې سرشمیرنې شوې وې په 1921 کې د پاکستان د ماتېدو نه وړاندې د هغه وخت واکمنانو د آبادۍ نه بلکې د برابرۍ په حساب د وسایلو ویش کوو او دغه شان د وسنی بنگلاديش زیات وګړو د وسنی پاکستان د کم وګړو همره برخه اخیسته. خو وسنی پاکستان کې د وسیلو ویش په سړی سر بنیادونو شروع شو چې پکې زیاته برخه پنجاب ته لاړه.
دا د امریکا غږ دیوه رادیو ده.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ملک مرکزی استخباراتي ادارې CIA ته اختیار ورکړی چې د مشکوک تندرو پر ضد ډرون حمله کولی شي. دا خبر د امریکا د چارواکو د خولې مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کړی. اخبار وایي دغه ګام د پخوانی صدر براک اوباما د پالیسۍ نه بدلون دی چې د CIA اختیار یې په دغه لړکې محدود کړی وو. په دې خبر وایټ هاوس د امریکا دفاع وزارت یا CIA په فوري توګه هیڅ نه دی ویلي. بلخوا د پکتیکا ځایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په زیړوک ولسوالۍ کې د ولسی خلکو په لاس د وجل شوي طالب کمانډر د فاتحې د مراسمو په ګډونوالو بې پایلټه الوتکې برید کړی دی. د پکتیکا والی دفتر په یو بیان کې ویلي دغه برید پرون غرمه 2:00 بجې شوی او هغه وسلوال پکې په نښه شوي چې د وجل شوي طالب کمانډر کرامت خان د فاتحې مراسمو د پاره راغلي وو. تفصیل راکړي صداقت جان په خپل رپورټ کې.
سرچینو ویلی په دغه برید کې چې د زړوا کولسوالۍ په تنګي سیمه کې شوې پکې د افغان وزیرستاني او خوزیفه په نمونو د کمانډرانو په ګډون یو کم دیش وسلوال وجل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پرون مازیګر د پکتیکا ولایت د زړوا کولسوالۍ په شینکۍ د رسمه کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په نتیجه کې د حقانی شبکې د یو کماندان په ګډون د دولت 10 وسلوال مخالفین وجل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د وزارت په یو بیان کې ویل شوی چې د حقانی شبکې پورې تړلي د غډلې په پکتیکا ولایت کې د ترګری بریدونو په تربیت او په سمبالولو کې مهم رول درلود. د وسلوالو طالبانو یو ترجمان ذبی الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې د کرامت خان په نوم د کماندان د وجلو په اړه بې خبري خودلې ده، خو زیاته کړې ده چې په بې پایلټه برید کې ملکیان په نښه شوي دي. ذبی الله مجاهد د برید ځای د ارګون ولسوالۍ د درې سیمه خودلی او ویلي دي چې د یو ملکی سړي د جنازې د مراسمو 10 ملکی ګډونوال پکې وجل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو د پکتیکا د ولایتي شورا غړي عزیز امریکا غږ ته وویل چې په دغه برید کې ملکی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د داعش ترهګرې ډلې 2 مهم قومندانان وژل شوي دي. په ختیځ کې افغان چارواکو ویلي وژل شوی یو تن مولوي عبدالقیوم دی چې په شاهین خراساني مشهور و او نږدې 4 میاشتې وړاندې د پلازمینې کابل د دې مزنګ په څلورلارې کې د جنبش روشنایي په لاریون د خونړي ځانمرګي برید تنظیموونکی و. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو دا هم ویلي د ملي امنیت لخوا په دې عملیاتو کې چې په اچین ولسوالۍ کې ترسره شوی د داعش وسلوالو یو بل نامتو قومندان چې فاروق نومیږي هم وژل شوی دی.
په میانمار کې د یو وجلې شوی وکیل نږدې ملګری ویلي هغه په ملک فوز سیاسي اختیارات کمولو په یو منصوبه کار کوو. دغه وکیل په یو کم 1 جنوري د انډونیشیا نه یو کانفرنس نه واپس راتلو چې د ینګون په هوایي ډا وجلې شو. که څه هم د میانمار فوز 2008 کې د آنګ سان سوچی نېشنل لیگ فار ډیموکراسي پارټۍ ته حکومت حواله کړي، خو د آئین د لاندې فوز وس هم ډېر اختیارات لري. د آئین تر مخه فوز ته په پارلیمان کې 15% ټونه ورکړی شوی او هر قسمه آئینی ترمیم ویټو کولو اختیار هم ورسره شته.
د بشري حقوقو په برخه کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو یوې چیړونکې په خپل لومړني راپور کې ویلي دي چې ایرانی مشرانو یو اندازه پرمختګ کړی، خو د دې په وینا د ایرانیانو په وړاندې د ناوړه چلند د مخنیوي په برخه کې باید زیات څه وشي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو چیړونکې اسما جهانگیر د دوشنبه په ورځ امریکا غاک سره په جنیوا کې د وی ځانګړي مرکې په ترڅ کې د ایران د دې له امله وستایي چې د دې له دفتر سره یې همکاري زیاته کړې ده. نوموړي وویل چې اوس د ایران حکومت زموږ پوښتنو ته ځواب ورکوي چې پخوا داسې نه و.
د چین یو ستر قاضي په خپل یو رپورت کې د بشري حقونو په وکیلانو حمله د ملک یو غټه کامیابی بللې. نېشنل پیپلز کانګرس ته وینا کې د چین د سپریم کورټ مشر قاضي لاول د چین صدر شي جینګ پینګ او د هغه کمیونیست پارټۍ سره د خپل وفاداری ژمنه وکړه. د انساني حقونو د پاره کارکونکو وای دا معلومیږي چې د وکیلانو پر ضد د کریک ډاون سلسله لا ختمه شوې نه ده. دوی په دې هم شکونه ښودلې چې په راتلونکي کې به قانوني اصلاحات او عدالتي خودمختاري څه قسمه وي.
ترکیه د اروپای ټولنې هغه غوښتنه رد کړه چې د هالند سره د بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د ترکیه او هالند ترمنځ ډیپلوماټیک لانجه لا هم پر ځای پاتې ده. د هالند چارواکو ترکی وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په پلوی دی لاریون وکړي چې په جواب کې هالند د نازیانو په ډول کړنو باندې تورن شو. ترکی همدارنګ له هالند سره په لوړه کچه ډیپلوماټیکي اړیکې هم ځنډولې دي. په ترکیه کې د هالند سفیر ته چې دا مهال له ترکیې څخه د باندې دی بیرته ترکیې ته د راتګ اجازه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه ټول سیاسي الوطنۍ هم ځنډول شوې دي. داسې نه ښکاري چې دغو بندیزونو دي ګواکې اقتصادي ډګر پوښلی وي او یا دې هالند ته د عادي وګړو په سفر باندې بندیز لګول شوی وي.
په لیبیا کې د خلیفه هفتر په مشرۍ کې فوزونو د راسلانوف د تیلو مرکز کنټرول واپس ترلاسه کولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د لیبیا نېشنل آرمی یا ال ان ای د ملک په مشرقي برخه کې مرکز لري او د ډیر وخت نه د راسلانوف مرکز د جهاتي ډلې بنغازی ډیفنس بریګیډ نه راخلاصولو لپاره ځمکني فوزونه تیارول او هوایی حمله کولې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردنکو تاسو د امریکا غږ دی ویته غوږی یاست. یو ست خبرونه نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل، سبا یعنی د مارچ د میاشتې په 15 نیټه به 19 کال وروسته په پاکستان کې د سرشمیرنې بهیر پیل شي. د پاکستان د حکومت چارواکي وایي چې د سرشمیرنې د پیلېدو لپاره بشپړ تیاری نیولې دی. دغه سرشمیرنه به په 70 ورځو کې د 115 میلیونو ډالرو په لګښت بشپړه شي. لسیمی د ټی وی خبريال ریاض حسین پری دا بشپړ راپور راستولای.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم سباله یعنی د شورو په ورځ د سرشمیرنې لومبه مرحله شروع کیږي چې په کې د مرکزی خار پیښور او مردان ډیویژن سوابه مردان نوخار او 400 ضلعو کې د سرشمیرنې کار سر تر رسولي شي. سیاسي ګوندونو هم د خیبر پښتونخوا په اوسیدونکو باندې غږ کړی دی چې په دغه سرشمیرنه کې پوره پوره برخه واخلي او د سرکاري عملیت سره په سرشمیرنه کې تعاون وکړي او د خپل خاندان د ټولو وګړو تعداد په صحیح توګه وخایي. په دې حق له د قامپرس کدی غړې میا افتخار حسین وایي چې په سرشمیرنه کې تعداد کم او خودلی شي نو د دې اثرات به د وسایلو د تقسیم په وخت په دې قام باندې پریوزي. سیلانی وایي چې د دین وړاندې په پاکستان کې 15 مردم شماره یا سرشمیرنې سر تر رسول شوې دي. خو دا ځل په ملک کې 19 کال پس دغه شپږمه سرشمیرنه سباله یعنی د شورو په ورځ شروع کیږي. د حکومت له طرفه دغه سرشمیرنه سر تر رسولو لپاره د پاکستانی ځواکونو 2 لک ځوانان او پولیس هم په دې کې برخه اخلي. سیلانی وایي چې د سرشمیرنې په پارم کې په اډومبي ځل د خزي او سړینه علاوه د خواجه سره د پر هم درې مخانه جوړ کړی شوې ده. دا سرشمیرنې سباله یعنی د 15 نیټې شروع کیږي او د اپریل د میاشتې تر 15 نیټې پورې بعد دغه ډومبه مرحله دوام ولري. دویمه مرحله به په خیبر پښتونخوا کې د اپریل د 15 نیټې نه تر مې 15 نیټې پورې جاری وي چې به پکې د خیبر پښتونخوا هزاره ډویژن، ملکن ډویژن، کوهات او ډیر اسمل خان ډویژن شامل وي. سیلانی وایي چې په ملکی سطح باندې د 70 زیاتې جبې ویل کیږي خو په سرشمیرنه کې صرف 9 جبې شاملې کړې شوې دي. د مسلمانانو نه علاوه د هندوانو او عیسایانو لپاره هم خانې جوړې کړې شوې دي چې د هوی تعداد هم معلوم شي. د مسلمانانو نه علاوه عیسائی، هندو او احمدی دفاره خانه جوړې کړې شوې دي. د کورونو دننه د سہولتونو په حواله په خصوصي توګه د بیت الخلا پښتنه هم کیږي او د قام په حواله پاکستانی یا بهرنی وګړي خانه موجودګي لري. ماهرین په خیبر پښتونخوا کې په مقامی اوسیدونکو باندې زور ورکوي چې خپل د پیژندګلو کارونه هم تیار اوساتي. خو د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود په دغه سرشمیرنه باندې څه پښتنه هم راولاړې کړې دي.
مانا دادا چدا انسان پدے ملک نش پدے ملک با تعلیم راضی نوکرے برازی دے کے راشن تقسیمی گی دے کے نوکرے تقسیمی گی دے کے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی سیٹوں نے خود منگ پہ مردم شمارے کے اس دو سوالوں نے راغل دی دائی ویلی دی چھ کم انسان چرتا دے نو دے اغا اغز ہے کے سرش میرا اشوا نو دے اغز ہے اگرنے شو اس کو صورت حال دادے جی دے پختونوں سرمایہ کارم پنجاب تا تلے دے مزدور کاریم تلے دے بے واسم تلے دے زمان خو جنگ زیادہ صوبائی نو دا خوبا ہوئی پہ پنجاب کے اشمار لیشی
دا سرش میرا میرنې یا آبادی په بنیاد په ټول هیواد پاکستان کې د صوبو دننه د وسایلو تقسیم، د مرکزی نوکرو تقسیم، د صوبو دننه د قومي اسمبلی د سیټونو او اډانې د پرمختیا لپاره بنیادی حیثیت لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
سرشمیرنه یا مردم شماری کې ځان هیر نه کړئ.
خزی د آبادی برخه ده، نمونه په شمیره کې ضرور لیکئ.
پاکستان کې سکول، هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سمه سرشمیرنه د ټول اولس ګټه.
یاد ساتئ، د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي.
برخه پکې واخلئ.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. ګرانو اوریدونکو، په پاکستان کې به سبا نه، یعنی د 15 مارچ نه، د سرشمیرنې د مردم شمارۍ د کور شمیرنې عمل شروع کیږي. په دوو مرحلو کې به سرته رسی، او په دې کې د هر یو تن د اندراج انتهایی ضروری ده. دا خبره د پښتنو د حقونو لپاره کارکونکي فعالین هم وایي، او هغوی وایي چې په سوشل میډیا باندې هم د غشان کمپین یا مهم چلول پکار دي، ولې چې پښتانه زیاتره د سرشمیرنې یا د مردم شماری د اهمیت نه ندی خبر، او هر یو تن ته پکار دی چې په دې کې ځان اندراج وکي. په فارمونه چې کم راځي په هغه کې خپل نوم، د خپل د کور د هر یو تن نوم چې کم دی، هغه خامخا په هغه کې ولي کلی شي. او په سوشل میډیا باندې هم دغه شانتي د کمپین ضرورت دی. تفصیل راکړي په دې حقله ارشد مومند په خپل رپورټ کې.
د سبانه پاکستان کې نور لس کاله پس د مردم شماره یا سرشمیرنې عمل شروع کیږي، او دغه د پښتنو لپاره اهمیت باندې په سوشل میډیا ځوانانو کمپاین شروع کړي. مالک چګزی په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی چې په دې سرشمیرنه کې د زنانو او ماشومانو شاملول مه هیروي. مالک چګزی وایي د پښتنو په دې پروسه پوهیدل او برخه اخیستل ډیر مهم دي.
اکثر خلک نالوستي دي او په لری کلو کې پراته دي. مثال په توګه یو کس به اته زامن لري او اته سره ته بیودونه کوي، خو بدبختانه موږ ټول ځان په یو خاندان کې شمارو چې یار اته سره موږ د بابا زامن یو، اته ودونه کوي خو موږ یو خاندان. حالانکه په مردم شماری کې خاندان هر هغه یو خاندان دی چې کوم چا واده کوي، دا هغه شد وي که بچي وي که نه وي، دا یو خاندان دی چې له موږ څخه پاتې نه شي. اکثره زموږ خلک داسې کوي چې بس نارینه مو ولي خو زنانې به تللی کوم نه. زنانه هم هغه حق لري، زنانه هم ډاکټر ته ضرورت لري، زنانه هم په راتلونکي کې تعلیم ته ضرورت لري، زنانه هم پر روډ باندې سفر کوي، زنانه هم کور ته ضرورت لري. نو هغه که موږ زنانه ونه لیکو زموږ 50% برخه به له موږ سپاتې شي.
د ټولنیزو رسنیو ډیر پالین د مردم شمارې په وخت پښتو ژبه اظهار کول مهم بولي. شهرزا شوای پښتانه که د هیواد هر برخه کې اوسي باید چې د ژبو لیست کې د پښتو ژبه ته نښه وکړي.
دا وایو چې دا په تولید دي چې په پنجاب کې شرایطي ژبم شته او پنجابي شته، خو د ټولو پښتنو یوه ژبه ده، هغه ته پښتو وایي. نو که زمونږ پښتانه راویښ شو او په صحیح معنو کې د پښتو ژبې ته ټیک وکړو، زما دا یقین دی چې دا پته به ولګي چې په پاکستان کې د ټولو نه غټ قوم چې کم دی، نو هغه هغه دی چې په پښتو ژبه خبرې کوي.
د پښتنو سیاسي مشران ګیله کوي چې وړاندې سرشمیرنو کې د پښتنو شمیر کم ښودل شوی، او ملکی کچ کې د قومي آمدن ویش نه محرومه ساتل شوی دي، او باید چې دې ځل سرشمیرنه کې خپلو صحیح شمیرنو د لارې د ګډ قومي آمدن ویش کې خپله برخه زیاته کړي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
درنو اردوونکو، لکه څنګه چې مو وړاندې په راپورونو کې واورېدل، سبا یعنې د مارچ د میاشتې 15 نیټه په پاکستان کې سرشمیرنه پیلیږي. دغه سرشمیرنه 19 کاله وروسته په پاکستان کې پیلیږي، او د سرشمیرنو کې ګډون خورا زیات اهمیت ځکه لري چې راتلونکي ټولې پریکړې به پر همدې بنسټ ترسره کیږي. اورکزی ایجنسی یوازنۍ قبایلي سیمه ده چې په دغه سیمه کې به هم سبا ته د سرشمیرنې بهیر پیلیږي، ولې په شپږو نورو قبایلي سیمو کې به سرشمیرنه په اپریل میاشت کې پیلیږي. یو شمیر سیاسي مشرانو په دې باندې نیوکې کړي ځکه کابو 2 لک کسان دا مهال لسیمونه وتی دی په خپل کورو کې نشته او د سرشمیرنې د قانون پر بنسټ به هغوی په کومو سیمو کې چې اوسي نو هلته به حسابېږي. ابراهیم شینواره پرې بشپړ راپور لري.
په داسې حال کې چې سبا یعنی 15 مارچ نه د شپږمې کامی سرشمیرې یا مردم شمارې مهم عمل شروع کولو په لړ کې واړه تیاری مکمل شوی او د دغې عمل په اولنی پړاو کې د هیواد د نورو برخو په شمول د اورکزی قبایلی سیمه هم شامل کړل شوې. خو د سیمې کامی او سیاسي مشرانو د دغې عمل په حق له خپلې اندېښنې او تحفظات څرګند کړي. د هنګو په هډکوارټر کې شوې د اورکزی ایجنسۍ واړه قانونو مشرانو او د سیاسي ګوندونو استازو غونډه کې د حکومت نه غوښتنه شوې چې چونکې د سیمې تره بې کوره شوی خلک تر اوسه خپل کورونو ته واپس نه دی راغلی او ورسره دغلته په ګڼه شمیره کې کورونو هم د بیا رغونې ضرورت دی. نو ځکه باید دغه د سرشمیرې مهم عمل دی د کډوالو مکمل واپسۍ پورې اوزنډول شي. د خپل دغه دریس په حقله د سیمې وکامي مشر ملک خان ګل ډیوه راډیو ته وویل. دا اورکزی ایجنسی کامی مشرانو البته حکومت ته دا وړاندیز هم ورکړو چې باید سابانه شروع کړي د سرشمیري عمل په صحیح توګه تر سره کولو لپاره دی. د سیمینه بې کورشو کډوالو لپاره هنګو کوهاټ په خور او حتی د پنجاب صوبې په ځینې برخو کې مرکزونه پرانستای شي چې دغه سي دغه متاثره کورنۍ هم د دغه مهم عمل نه به برخې پاتې نشي. د معلوماتو لمخه د اورکزی ایجنسی لور او سنټرل تحصیلونو ته که څه هم د کډوالو واپسې تر څه حد مکمله شوې خو د سنټرل اورکزی مشتی او شیخان قامونو زیاتره کورنۍ اوس هم واپس پل کورونو ته نه دي تللي. همدغه سي د اپر اورکزی ماموزی او علاقه تر اوسه د پوز لخوا پاک نه ده ګرځول شوې او د دغه کام هیڅ یو کورنۍ هم واپس نه ده تللي. همدغه رنګ د اپر اورکزی علی خیلو ملا خیلو رابیا خیلو محمد زیو او اخیلو هم زیاتره کورنۍ خپل د واپسې اسناد یعنی والنټری ریټرن فارم ترلاسه کولو باوجود د یخ موسم او زیاتره کورونو د استوګنو قابل نه کېدو له وجې تر اوسه واپس نه دي تللي. دا آبادی او رغبی په لحاظ او رغزی ایجنسی په وو واړه قبایلی سیمه کې د ټولو وړو کې ایجنسی ده او دا ایوازنې قبایلی سیمه ده چې د افغانستان سره هم شریکه پوله نه لري. د حکومتي اعلان لمخه باقی پاتې شپږ ایجنسیو خیبر مومند باجوړ کورما او شمالي او جنوبي وزیرستان کې به د سرشمیري عمل د اپریل په میاشت کې شروع کولای شي. په خیبر کې د دغه عمل تر سره کولو لپاره لږ تر لږه 3500 د حکومتي محکمو سره تعلق لرونکو کسان له روزنه ورکړی شوی خو تر اوسه په هیڅ کوم ایجنسی کې هم د دغه عمل په حق له د شعور را بیدارولو کومه پروژه نه ده شروع کړی شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا،
ډیوا رادیو اوري.
دا د وایس اف امریکا دیو د ګران اوریدونکو تاسو د دیو دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري. د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف وایي چې توهین رسالت یا د مذهب سپکاوی یو ناقابل معافی ګناه ده او چارواکو ته وینا کړې په سوشل میډیا د غشان مواد خپرونکو پر ضد دي قانوني کاروایی وکړي. د وزیر اعظم دا بیان پس د هغې راغلی چې اسلام آباد های کورټ کې د مذهب د سپکاوي په حق له په سوشل میډیا باندې چې کم مواد خپریږي د هغې مقدمه او روانه ده. خو بیا سماجی حکومت د پاره کار کوونکی وای چې حکومت د دې د لاندې د خلکو د وینا په ازادۍ باندې پابندی لګول غواړي. تفصیل راکړي اورنګزیب خان په خپل ریپورت کې.
د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان کې کورینو چار وزارت حکم ورکړی شوی دی خلکو معلومات دی راغون کړي څوک چې سوشل میډیا د لارې د سپکاوي ډک مواد خوروي او دوی ته د سخت سزاګانې ورکړی شي. بیان کې دا هم ویلي شوي دي څوک چې د مذهب سپکاوي قانون ذاتی ګټو لپاره استعمالوي هغه دې هم ونیولی شي. وزیر اعظم لخوا خارجه وزارت ته ویلي شوي دي چې سماجي ویبپاڼو نړیوال ادارو سره د رابطه کې اوسي او داسې مواد مخه نیولو کې د دې ادارو مرستې دې ترلاسه کړي. د وخت په سماجي ویبپاڼو سپکاوي ډک مواد خورولو په حق اسلام آباد اعلی محکمې یا های کورټ کې مقدمه هم روانه ده. او اسلام آباد های کورٹ پاکستان حکومت ته حکم کړی دی په سماجی ویبپاڼو موجود هر یو مذهب پر ضد د سپکاوي ډک مواد مخه ونیسي. بلخو انټرنیټ صارفینو لپاره کار کوونکي یو غیر دولتي ادارې غړی هارون بلوچ وایي حکومت دا عدالتي حکم سیاسي انتقام دپاره هم استعمالولی شي، ځکه چې سمو د وړاندې پاکستان نه هغه 15 تنان بې درګه شوي وو چې سماجی ویبپاڼو له ذریعې حکومتي پالیسیو باندې به تنقید کولو او په دوی تشدد هم شوی وو. هارون بلوچ وایي هر یو جمهوري ټولنه کې د رائے اظهار او تنقید اجازت وی، خو پاکستان کې هغه خلک په نخکی کې چې ریاست باندې تنقید کوي.
پولیټیکل ڈیسنٹ کی ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں ایک جگہ ہوتی ہے، معاشرے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں بجائے اس کے اس کو ڈسکریج کریں، تو اس طرح کے جو ٹرینڈز ہیں یہ بڑے تھریٹننگ ہیں، جس کی وجہ سے ایک عام بندے کی جو ایکسپریشن ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اس طرح کے ٹرینڈ سے انٹیمیڈیشن یا فیئر کی جو ایک سزا ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی میں. تاکہ
ہارون بلوچ وی دا یو خطرناک خبر ده، څوک د سماجی ویبپاڼو له ذریعې په حکومت تنقید کوي یا د رائے اظهار کوي هغه په پاکستان کې پنخه کیږي. تیر ورځ د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب په ښکاره دا خبره کړې وه په سوشل میډیا څوک د وزیر اعظم یا د اغوی فامیل پر ضد به سا کمپاین چلوي نو حکومت به اغوی پر ضد کاروای کوي. نن قومی اسمبلی کې هم په سماجی ویبپاڼو د سپکاوي ډک مواد لره کولو پریکړه منظوره شوې ده. دا پریکړه وایي داسې مواد لوجې د مسلمانانو جذبات ته نقصان رسی او حکومت د داسې ټول مواد په سوشل میډیا بند کړي. د عدالت، حکومت او پارلمان لخوا داسې بیانونو پس پاکستان کې اوزل بیا دا یره خوره شوې ده چې کېدی شي د سپکاوي مواد بندولو په نوم حکومت اوزل بیا په سماجي ویبپاڼو دلته بندیز لګوي. د نوړاندې کال 2012 په مشهور ویبپاڼې یوټیوب پاکستان کې بندیز لګول شوی وو او بیا کال 2014 د هغه وخت بیا پرانستل شوی وو کله چې یوټیوب پاکستانی ورژن اعلان شو. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
رنو اردوونکو، سبا ته به جنوبي وزیرستان ته د بې ځایه شویو کسانو د بیرته ستنېدو لړۍ څلورم پړاو پیلېږي. نور جزئیات یې له سیمې د عدنان بیټنی په راپور کې اورئ.
د جنوبي وزیرستان د واپسۍ څلورمه مرحله دا شروع شوې ده د نن نه 14 مارچ باندې او دا تر د 8 اپریل پورې دا به جاری وي، او دې لپاره موږ ټول انتظامات کیمپ چې کوم جوړ کړی دی، څنګه چې مخکې په نورو مرحلو کې جوړ کړو دارنګ په دې مرحله کې دا جوړ کړی دی، دا د خیرګۍ په مقام د اپارتان په علاقه کې دی.
شعیب صاحب، د واپسې په دغه مرحله کې د جنوبي وزیرستان هغه کمی نوې علاقې دي چې پکې شامل کړي شوی دي، او د دغه خلکو د واپسې طریقې کار به څه وي، انتظامات په کم ځای کې نیول شوی دي؟
دا چې کم خلک واپس کیږي دا د مختلفو تحصیلونو دي چې په هغه کې تحصیل لدا مکین سروکۍ تیار ده سروغه د دې تحصیلونو علاقې والا خلک به چې کوم د خپل وطن خپل کورونو ته بځي. دې لپاره انتظامات داسې دي چې دلته کې د خرګۍ په مقام باندې مونږه دلته کې دوی ته رجسټریشن کیمپ کوم کړی دی. دوی به راځي، هر یو کس به خپل رجسټریشن کوي، هغه فیسیلیټیشن کارډ به اخلي، د هغې نه پس به بیا راځي بل برانچ ورته مونږ جوړ کړی دی، په هغې باندې به اے ٹی ایم کارډ اخلي. په اے ٹی ایم کارډ کې 15,000 روپۍ دي د دوی لپاره چې دا بیا هر ځای کې دي کیش کولی شي، او د دې نه علاوه 10,000 روپۍ چې کوم دا د سیم کارت په ذریعہ باندې باقی دا 10,000 روپۍ دا د دې سره د ترانسپورټیشن امداد دی.
شعیب صاحب، په ورسته کې چې کومه مرحله سر ته رسیدلې دي، څومره پورې کورنۍ جنوبي وزیرستان ته واپس تللې دي، او دغه دی واپسې عمل ل ډیر وخت را سی روان ده، اوس خو به دغه دی واپسې چې کوم عمل دی دا په اخیری مرحله کې داخل شوی وي؟
تر شوی ټول مرحله کې اوس پورې 1,00,000 خاندانونه واپس شوي دي، چې په دې کې دا مشتمل دي چې تقریبا 3,00,000 زیات خلک په دې کې ګڼل شي، او دا څلورمه مرحله ده. څلورمه مرحله نه پس به موږ ګورو چې کوم ډېر لری علاقې دي، لری لری ځایونه کې دي، لکه شوال شو اسپیشلی، نو هغه لپاره به موږ بیا یو پروګرام جوړو او بیا یو آخري مرحله به ته جوړو.
شعیب صاحب، تاسو چې د کومې علاقې تکرار کړی د ته خو دې نه وړاندې هم د ای ډی پیز واپسی شوې ده، هغه ای ډی پیز چې علاقې تر تلر لیواله نه دي، آیا هغه ای ڈی پی سٹیٹس به دغه سره برقرار ساتلی شي که د هغې په حواله باندې څه امکان شته چې د دې سٹیٹس بیا د ای ڈی پیز نه ختمولی شي؟
تیر شوي یو کال نه د دې خلکو علاقې او د دې کورونه چې کوم دی دا آزاد شوي دي او تر اوسه پورې چې دي نه دي، نو دا مطلب دا دی چې دا یو والنټری ریټرن دی. دا موږ چې په چا باندې زور زبردستی نه کوو، خو د دې مطلب دا دی چې یو کال نه خلک نه دي، نو اندازه داسې ده چې یاره دا خلک والنټری نه دي. نو د هغې لپاره موږ دوی ته بیا اشتهارات ورکړو په اخبارونو کې، په میډیا په ذریعه باندې. نو چې دي راننو، نو دوی ته موږ خپل ټایم فریم ورکړو چې په هغې کې راننو، نو هغه دغه موږ د هغې آی ڈی پی سټیټس ختم کړو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ټانو ریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې سبا د مارچ په 15 نیټه د 1900 کال وروسته کور شمیرنه او سر شمیرنه یا مردم شماری پیل کیږي. د پښتون ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي پښتنو ته په شمیرنه کې برخه اخیستل ضروری دي.
نمونه لیکو دی مانا دادا چې دا انسان په دې ملک کې نشته. په دې ملک کې به تعلیم راځي، نوکری به راځي، دې کې راشن تقسیمېږي، دې کې نوکری تقسیمېږي، دې کې قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلی سیټونه وي.
نن د پاکستان په یو عدالت کې د سوشل میډیا په اړه د رواني قضیه اوریدو په وخت د هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي مواد لري کولو حکم کړی. حکومتي ناقدین وایي حکومت په دغه چل د وینا ازادي ختمول غواړي.
او دلته په امریکا کې راپورونه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان لري چې د ډرون بریدونه نور هم زیات کړي. د ډرون په یوه تازه برید کې د طالبانو د دوو مهمو قومندانانو په ګډون 9 وسله وال مخالفین د پکتیکا په زیړو ولسوالۍ کې وژل شوي دي. سبا یعنی د مارچ د میاشتې په 15 نیټه به په پاکستان کې د سر شمیرنې بهیر پیل شي. د پښتنو سیاسي مشرانو په پښتنو غږ کړی چې ټول دې پر سر شمیرنه کې برخه واخلي، ځکه په راتلونکي کې به ټولې پریکړې په همدې بنسټ ترسره کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف وایي توهین رسالت یو ناقابل معافي ګناه ده او چارواکو ته وینا کړې په سوشل میډیا د غشن مواد خپرونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. وزیر اعظم دا هم ویلي په سوشل میډیا د مذهب سپکاوي مواد د خاتمې پر ضد عالمي تنظیمونو سره هم رابطې وکړې شي. د وزیر اعظم دا بیان پس د هغې راغلی چې د اسلام آباد های کورټ وفاقي تفتیشي ادارې اف آی ای ته امر کړی روان کال په سر کې د څلور بې درکه شوي بلاګرانو د سرګرمو تفصیلي رپورټ دې وړاندې کړي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د داعش ترهګرې ډلې دوه مهم قومندانان وژل شوي دي. په ختیځ کې افغان چارواکو ویلي وژل شوی یو تن مولوي عبدالقیوم دی چې په شاهین خراساني مشهور وو او نږدې 4 میاشتې وړاندې د پلازمېنې کابل د دې مزنګ په څلور لارې کې د جنبش روشنایي په لاریون د خونړي ځانمرګي برید تنظیمونکي وه.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ملک استخباراتي ادارې سی آی ای ته اختیار ورکړی چې د مشکوک تندرو پر سر ډرون حمله کولی شي. دا خبر د امریکا د چارواکو د خولې مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کړی. اخبار وایي دغه ګام د پخوانی صدر باراک اوباما د پالیسۍ نه بدلون دی چې د سی آی ای اختیار په دغه لړ کې محدود کړی وو. بلخوا د پکتیکا ځایي چارواکي وایي د دغه ولایت په زیړوک ولسوالۍ کې د ولسي خلکو په لاس د یو وجل شوي طالب کمانډر د فاتحې د مراسمو په ګډونوالۍ بې پایلټه الوتکې برید کړی دی.
د بشري حقونو په برخه کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو یوې څیړونکي په خپل لومړني راپور کې ویلي دي چې ایراني مشرانو یو اندازه پرمختګ کړی، خو د دې په وینا د ایرانیانو په وړاندې د ناوړه چلند مخنیوي په برخه کې باید زیات څه وشي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو څیړونکي اسما جهانگیر د دوشنبې په ورځ له امریکا غږ سره په جنیوا کې د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ایران د دې له امله وستایي چې د دې له دفتر سره یې همکاري زیاته کړې ده.
په میانمار کې د وجلې شوي وکیل نږدې ملګري ویلي هغه په ملک فوز سیاسي اختیارات کمولو په یو منصوبه کار کوو. دغه وکیل په یو کم 1 جنوري د انډونیشیا نه یو کانفرنس نه واپس راتلو چې د ینګون په هوایي ډا وجلې شو.
ټاکل شوی ده چې د برتانیې لومړی وزیر ټریسا مې به نن خپل پارلمان ته وینا وکړي. دا وینا یو ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې وکیلانو له اروپایي ټولنې څخه د برطانیې د وتلو د پروګرام په برخه کې هغې ته تیره ورځ رایه ورکړه. می ته یو پاتې بل پړاو دا دی چې د ملکې الیزابت لخوا هم دا مسله تایید شي چې تمدن نن یعنی د سه شنبې په ورځ به د هغې نظر هم روښانه شي.
د چین یو ستر قاضي په خپل یو رپورټ کې د بشري حقونو په وکیلانو حملې د ملک وغه ټکه کامیابی بللې. د انساني حقونو لپاره کار کوونکي وایي دینه دا معلومیږي چې د وکیلانو پر سر د کریک ډاون سلسله لا ختمه شوې نه ده.
روغتي چارواکي وایي چې په برونډي کې سږ کال د ملاریا د ناروغۍ له امله تر 900 زیات کسان مړه شوي دي. د برونډي د روغتیا وزیر وایي یوازې سږ کال تر اوسه پورې د ملاریا 1.8 میلیونه پیښې سب شوي دي چې دا په داسې یو هیواد کې چې ټول نفوس یې 1.5 میلیونه دی ډیره لوړه شمیره ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دا ګرانو اوریدونکو تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه اغوږی. په خبرونو کې تاسو واوریدل چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ته مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای ته اختیار ورکړی دی چې یو وار بیا دوی د مشکوک تندرو پر سر ډرون حمله کولی شي. څېړنې دپاره موږ سره پیر زبیر شاه د ټلیفون په کرښه ملګری شوی دی. په خیر راغلی پیر صاحب. تاسو به هم دا خبر نن ویلې د وال سټریټ جرنل دا خبر کوټ کړی دی او پکې د امریکا چارواکو د خپلې دا خبره کړې ده. نو تاسو نه بسیړنه اخلو چې د ډرون حملو اختیار یو وار بیا سیایي ته حواله کړی شوی دی. اوباما په انتظامیه کې دغه اختیار محدود کړی شوی او تاسو به پیسې وایي.
بالکل دا چې موږ ګورو اول دا کوم ډرون حملو اختیار او دا تست یا سره او په اوباما صدر بوش په ټایم کې دا شروع شوی او د صدر اوباما په ټایم کې دا بیا ډیر زیات شو. په دې باندې نیوکه کې دی چې دا د سی آی ای کوم رول دی د استخباراتي رول دی هغه نه دا تجاوز کوي او په کار دی چې دا د کوم عسکري هغه دی پینټاګان ته دی ورکړی شي. خدا او په دې لاور په دې باندې نور هم ډېر نیوکه وي په ډرون باندې چې کومه دا نوې جنگ او په دې کې نور داسې کیسې وي هغه کې اخلاقي هغه کې قانوني او هغه کې سیاسي او سفارتي مسلې په کراتلې. اوباما په اخري وخت کې دا چې کوم پریکټس او دا پینټاګون ته ډېر زیات اختیار ورکو او سی آی ای چې کوم رول او هغه تست دې تر انټيليجنس پورې محدود کړو او بیا اخر کې دا و چې دوی دواړه په یو ځای حمله کول لکه مثال ورکړې ده. په دې کې هم چې مولا اختر منصور چې کوم پاکستان کې مرشوي دا سی آی ای ټول انټيليجنس او حمله چې کوم وا غ د ډپارټمنټ اف ډیفنس چې کوم پټنګان والا هغه په میزایل کې کوم ډرون او هغه استعمال کړو. نو اوس نو صدر ترامپ اوس دا اطلاعات راځي دا مطبوعات وایي چې دی بیا سی آی ته ورکړی دی. نو په دې باندې به اوس بیا نیوکې هم کېږي او په دې باندې به بیا چې کوم د سی آی ای رول دی په هغه باندې به هم بیا اوس خبرې کېږي او کېدای شي چې کوم د سی آی ای او پینټاګان منځ کې هغه یو قسم جنگ وی پیدارو منس کی آگے کی تیزی راشی.
پیر زبیر شاہ صاحب ستاسو پا فکر کی با دا اختیار چی وسی آئیے تا بیاور کڑے شوے دے نو کمی کمی سمی دی چی پا حقی کی تاسو گو رئی دا ڈرون حملو استعمال چاہتے دے شی دا تندرہ و پرزد.
نو او سپور خود چی مونگو گو رو دیکھوں ڈرون آگا استعمال دے اغه پاکستان شروع شو یو قسم او بیا نور زینو تور سه دو سومالیا یمن او اوس په دغه زینو کې افغانستان او په یمن کې او په دلته ډیر زیات د استعمال شروع ده. خو سپیشلی مونږ ولته ورې د افغانستان کې هم اوس نن سبا شروع دي ولې چې کوم طرح ګرځي کوم مخې پاکستان کې هغه اوس اختر افتاړ اوریدلې دي. خدا مهم پدې دي چې ډرون په پاکستان کې مهم پدې دي چې ولې پاکستان هغه جنگ علاقہ نه د افغانستان په شان چې سره اقوام متحده ویلي دي چې دا یو جنگ جنگی زون دی. نو پاکستان کې بل امریکای فوج هم نشته. نو هلته چې کوم ترهګر دي هغوی خلاف چې کوم واحد یو داسې یو هتھیار دی هغه ډرون دی. موږ ولیدل چې دا اوباما په ټایم کې ډېر زیات شول، اوس پکې لږ کمی راغلی دی، خو اوس هم شروع دی اوس سوره د مخکې په کور مې کم شوی. او دین علاوه چې اکثر ته هم داسې ترهګر دوی تخکاری چې دوی نه ورسی، دوی فوج نه ورسی، نو هلته به ډرون استعمال کېږي. او دا ټول نه زیات چې کوم دی دا په پاکستان کې او په یمن کې او چې څنګه دا جنگونه زیاتېږي او په افریقا کې هم اوس دا استعمالېږي، نورو به دې استعمال زیاتېږي چې څومره دې کوم استعمال دی هغه کوم قانوني اخلاقي او نور چې کوم کیسې دي هغه څنګه لار ورته خلاصېږي، دې استعمال هم زیاتېږي.
صحیح شو، ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
اردن کو د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې پاکستان ژمن دی چې د ستر ویجاړیو په برخه کې خپل وسلې به غیر دولتي کسانو ته نسپاري. هغه چې یو د ورځنی سیمه ایز کانفرنس په اسلام آباد کې خبرې کولې، ویل چې پاکستان یو با مسؤلیته اټومي هیواد دی او له نړیوالې ټولنې سره په اوګا پوګه کار وکړي چې دغه وسلې نورو لاسونو ته ونه رسیږي. له اسلام آباد پرې رابعه پیر دا راپور لګلی.
د بهرنو چارو د وزارت د سورې لاندې کېدونکو د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد 1540 د نفاس په اړه په اسلام آباد کې کېدونکو کانفرنس ته د وینا په محل د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل،
پاکستان هاز اند ویل کنټینیو ټو بی پارت اف ګلوبل افورتس ټو میک شور دټ نان سټیټ اکټرز ډو ناټ لے دیر هاندز اون د مټیریل ګډز اند ټیکنالوژیز اند اکوئپمنټ relevant to weapons of mass destruction.
پاکستان په د نړیوالو ورورلوي سره په ګډه غیر ریاستي عناصر خطرناکه وسلته د رسیدو څخه د ګرځول لپاره خپل کردار لوبوي. سرتاج عزیز ویل چې پاکستان د جوهري وسلې د حفاظت لپاره په لوی کچا قانوني او ریګولیټري ګامونه پورته کړی دي. دوی غوښتنه وکړه چې په کار دی چې جدید ټکنالوژي لرونکي هیوادونو ته دي د برابرۍ پر بنیاد نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د ګډون موقع ورکړی سي. او دا چې پاکستان نیوکلیر سپلایرز ګروپ ته غړیتوب لپاره غوښتل سوی معیار پوره کولی سي. سرګند دی وی چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل قرارداد 1540 په کال 2004 کې منظور کړی سوی و. دغه قرارداد د غیر روایتي او خطرناکه وسله د غیر ریاستي عناصرو څخه محفوظ ساتلو او جوهري مواد په نړیواله کچه د نه خورولو په اړه دی. د ملګرو ملتونو په مرسته د بهرنو چارو د وزارت لاړخه کېدونکې د دغه خوندي مقصد په سیمه کې د قرارداد 1540 عملي کول لپاره د یو بل سره شمرسته کول دی. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د چین، روس، جنوبي او منځني آسیایي هیوادونو نمائندګانو د نړیوالې جوهري ادارې IAEA د انټرپول د سلامتی کونسل د 1540 قرارداد غړي هیوادونو نمائندګانو او جوهري پوهانو ګډون وکړو. پاکستان او هندوستان د جوهري وسلې د پراخولو لوزنامه NTP د نه لاسلیک کولو باوجود خواړي چې نیوکلیر سپلایرز ګروپ د 840 هیوادونو په ګروپ کې شامل کړی سي. هندوستان ته د چین نه علاوه اکثره هیوادونه غړیتوب ورکولو ته تیار دي، خو پاکستان د جوهري وسلې په اړه نړیوال هیوادونه وخت په وخت اندیشنې سرګندوي. د پاکستان د جوهري وسلې په اړه یو د کتاب لیکوال شاهد الرحمن ټیوا ریډیو ته وایم،
نیوکلیر سپلایر ګروپ اور دوسرے ممالک پاکستان کے بارے میں شبہ کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان
نیوکلیر سپلایرز گروپ او نور هیوادونه د پاکستان په اړه اندیښنې لري چې د پاکستان ټکنالوژي غلط لاسونو ته رسیدای سي او غلط هیوادونو یا غلط ډلو ته ورکولی سي. نو کچري پاکستان ته نیوکلیر سپلایرز گروپ غړیتوب ورکړی سي، نو دا به د NSG د چارټر تر مخه وي. ولې چې کچري پاکستان د نیوکلیر سپلایرز گروپ غړی جوړ کړی سو، نو په پاکستان یو داسې هیواد ته جوهري ټکنالوژي نسی ورکولی چې NSG یې اجازه نه ورکوي. رپورټونه دا هم وایي چې د پاکستان جوهري پروګرام د نړۍ تر ټولو پتوندي سره خورېدونکی پروګرام دی. د نړۍ لخوا پر پاکستان د جوهري وسلې د ختمولو فشار هم اچول کیږي، خو د پاکستان وینا ده چې دا هر څه خپل د دفاع لپاره کوي او د جوهري نظام د حفاظت لپاره یو مضبوط کنټرول سیستم لري. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 00120220150003.
ویلیا ټلیفون 0800005990.
د وایس آف امریکا ډیوا د ګرانوري دونکو د امریکا خارجه سیکرټری ریکس ټیلرسن د خارجه سیکرټری په حیثیت باندې د خپل لاولنی سفر په مهال ایشیایي ملکونو ته تللی دی. چین، جاپان او د غشانتي نور آسیایي ملکونو کې به هغه د چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په دې موضوع باندې تفصیل اورو د وایس آف امریکا په رپورټ کې نصیر احمد کاکړ نه.
په داسې حال چې جنوبي کوریا کې د صدرې د مواخذې په اړه سیاسي کړکیچ دی او د چین سره د میزایلي دفاع پر سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ایشیا لپاره د خپل لومړي سفر تیاری نیولی دی. دا سفر په داسې وخت کې هم دی چې شمالي کوریا څلور بیلستیک توغندي جاپان ته نږدې سمندرګي کې روانه میاشت توغولي وي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې سرپرست ویاند مارک ټونر وای د ټیلرسن په ایجنډا به د پیانګ یانګ نیوکلیایي او د بیلستیکي توغندوی ګواښ لومړی وي. هغه وای تکراری ازموینې او د خپلو وسلو د پیاوړتیا پروګرام د ژورې اندېښنې خبره ده او دا هغه ځای ته رسیږي چیرې چې موږ ته څه پکار دي. موږ به نورې متبادلې لارې چارې لټوو او دا د دې سفر موخه ده. موږ په سیمه کې له خپلو ائتلافیانو او نورو سره خبرې کوو او هڅه کوو چې د شمالي کوریا په اړه نوی نظر را پیدا کړو. خو ښایي واشنگټن له سرکش رژیم سره مستقیمو خبرو ته آماده نه وي. په داسې حال چې جنوبي کوریا کې د صدرې د مواخذې په اړه سیاسي کړکیچ دی او د چین سره د میزایلي دفاع پر سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ایشیا لپاره د خپل لومړي سفر تیاری نیولی دی. دا سفر په داسې وخت کې هم دی چې شمالي کوریا څلور بیلستیک توغندي جاپان ته نږدې سمندرګي کې روانه میاشت توغولي وي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې سرپرست ویاند مارک ټونر وای د ټیلرسن په ایجنډا به د پیانګ یانګ نیوکلیایي او د بیلستیکي توغندوی ګواښ لومړی وي.
د کنټینیوینګ ټیسټینګ اند اوګمنټینګ اف اټس اف اټس ویپنز پروګرام از ا ګریټ کنسرن اند اټس ګیټینګ ټو د پوینټ وير وی ډو نیډ ټو لوک ات اذر الټرناتیوز اند دټس پارت اف واټ دیس ټریپ از اباوت.
هغه وایي تکراری ازموینې او د خپلو وسلو د پیاوړتیا پروګرام د ژورې اندېښنې خبره ده او دا هغه ځای ته رسیږي چیرې چې موږ ته څه پکار دي. موږ به نورې متبادلې لارې چارې لټوو او دا د دې سفر موخه ده. موږ په سیمه کې له خپلو ائتلافیانو او نورو سره خبرې کوو او هڅه کوو چې د شمالي کوریا په اړه نوی نظر را پیدا کړو. خو ښایي واشنگټن له سرکش رژیم سره مستقیمو خبرو ته آماده نه وي.
Given North Korea's recent behavior, we're not at the point where we're looking at direct engagement with them.
مارک ټونر وای د شمالي کوریا له ورستۍ رویې څخه موږ په داسې حال کې نه یو چې له هغوی سره مستقیمي خبرې وکړو. موږ د داسې رویې په یوه هم بڼه ستاینه نه کوو. امریکا وایي چې په جنوبي کوریا کې د چاج نومي میزایلي دفاعي نظام پر ځای کولو پلان به عملي کوي، خو چین د دې په ضد سخت غبرګون څرګند کړی. د بروکینګز په څېړنیزه اداره کې ریچارډ بوش وایي زما په اند چین باید په شمالي کوریا باندې غوسه سي چې د تاج نظام پر ځای کولو اړتیا یې راپیدا کړې ده.
په چین کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د صدر ډونالد ټرمپ لخوا د چینایي صدر شی جینګ پینګ سره د سوي ټلیفوني خبرو او نور تماسونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو لپاره تعقیبوي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
رنو اردوونکو تاسو د امریکا غږ دیوی ته غواګیاست. نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د تړل کېدو شپږویشتمه ورځ ده. پاکستان وایي چې دغه پوله یې د ترهګرو د مخنیوي لپاره تړلې ده، خو د افغانستان حکومت وایي چې د نړیوالو اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده. د دغې پولې له تړل کېدو سره د پولې دواړو غاړو خلکو، سوداګرو او کاروباریانو ته درانه زیانونه هم اوښتي دي. په چمن کې د ډیوی خبریال نعمت الله سرحدي دغه پوله په غور سره څاري، د پولې دواړو غاړو سوداګرو سره، کاروباریانو سره خبرې کوي او وخت نا وخت موږ ته راپور نه رالیږي. نعمت الله سرحدي دا مهال د ټلیفون په کرخه دی. خبرونې ته په خیر راغلی. وروستي جزئیات څه دي، څه نوې خبره ده په دغه ځای کې؟
او جوړ په خیر جواب خان. دا چې دی د پولي کم اخرنی دي زیاته دا دول دي څنګه کوو چې تاسو راځو د پاکستان او افغانستان تر ما سره دې په دا وخت دا بند پاته د کوم مخ کم تر بند کې دوه اخلو دا وخت دی نه واز دې د انټرنټ کار دې هڅه تر مخ مخ دی بل کوم چې د افغانستان او کوم خورکی شان د پاکستان څخه خپل افغانستان ته هغه هم ټول دغه وخت نبتللي هغه طرف ته عام خلکو ته ډېر غټ مشکلات جوړ دي. بلې لور ته ټرانزټ ولاړ دي، ټرانزټ کم لوډ چالو دي. هغه دغه د څوونو بچو د زرونو په تعداد کې هم په کراچي کې هم په کوټه کې او هم په چمن کې او هم په پېښور هم په توخم باندې ولاړ دي د زرونو په تعداد کې دغه وخت. خو دغه پولي د بندیز په ضد باندې په افغاني خاوره کې نن یو احتجاجي لاریون د عام خلکو له لوري راټول شوی وو چې هغه ډېر په لوی تعداد کې د خلکو سره غونډې وو. د ویش منډي د سپین بولډک ولسوالۍ کې ویش منډي څنګه چې ده هلته بیا دغه خلک رالو د بادیدوستي کوم مقام چې د بادیدوستي مقام ته درنږدې شول، خو افغاني چارواکو هغه برته د بادیدوستي ځای ته نه پرېښووله. هغه ځای باندې بیا یو احتجاجي ناسته وکړل. دغه نن څخه کوم خلکو ویناوي وکړي، ځای تجارانو او ځای قبایلو هغه د حکومت پاکستان څخه دغه غوښتنه کول چې د پوری تور په انساني همدردي باندې دغه پوله خلاصه کړي. چې دغه پولیس څخه کوم خورکی شان دی او راځي یو خواته دی بلې خواته دی، هغه د پوری تور پرې انډول شي. بلې لور ته کوم د ترانزټ یا کوم د سوداګرۍ د مالونو نور کوم ټکان ولاړ دي، هغه د پوری تور پرې انډول شي. بل دغه د ټول توتر د کینسین د بغاستین ځای خو کوم کاروبار دغه ټول تر تړلې یو هغه ټول دغه وخت بل پاتې دی. هغه د پوری تور باندې د کاروبار هم اله کړل شي. خو پر دغه احتجاج په محل د دواړو طرف څخه د چارواکو له لوري د سخت امنیتي تدابیرونه نیول شوي وو. د پولیسو ته دغه چارواکي چې پر دې ټول شوي وو، بل لور ته د کوم د چمن د ځای د چمن چمبر کم غړي وو، هغه نن د هویت په شکل کې د ګورنر بلوچستان سره هم ولیدل. هغه څخه دغه غوښتنه وکړه چې تاسو د وفاق نماینده په بلوچستان کې دلته د وفاق سره د خبرو وکړي، دغه پوره چې پوری تور خلاصه کړي، د پولیسو په تجارتي کړنې تر درمیان دغه دی اله کړل شي. د دې سره سم د پاک افغان ګډ د صنایعو د خونې د پاکستان چپټر کمشنر د ډیر موتی والا هغه هم نن په کراچي کې د یو هیئت سره ناسته وکړل. دغه ته د دعایت له لوري د دعایت له طرف څخه دغه د ډیر موتی والا د پاک افغان ګډ د صنایعو د خونې د پاکستان چپټر مشر هم د حکومت د پاکستان څخه دغه غوښتنه وکړل. پوری تور د ترانزټ په لوري دغه پوله خلاصه کړل شي. ولې دغه ترانزټ د چیرې شپور شو او ورځو راځي دغه بند پاتې دي. افغاني تجارانو خپل کنټینمنت کم دي، کوم مالونه چې هغه ټول دي دغه وخت ایراني بندر چابهار او ایراني بندر بندر آباد په لوري ګرځول دي. نو روان وختونه کې بند نه یوازې د چمن د تورخم کم تجارانو دغه ډېر خپل ځانونه سره مخامخ دي، بلکې په کراچي کې کوم دغه ترانزټ کلیرینګ کوي هغه به هم دغه ډېر خپل ځانونه سره پر روان وختونه کې ډېر زیات مخامخ دي. کما انلسی د دغه ټکان د دې کسټم باندې کې لري د انلسی تر رجستر دي هغه سره هم په زرونه د سیمه د خلکو د ډریورانو د ترانسپورټرانو د ګرځو د پدې هغه به هم پر روان سکوپ ډېر خپل ځانونه سره مخامخ دي. خو دغه د اوس موجوده کم ځانونه د ترتیبي په روان وختونو کې کاروبار بند شي، نو بیا به یو کس انساني المیا راځي مخته په دغه سیمه کې، او دغه خلکو کاروبار چې دغه به ټول ودرېږي. نو ځکه چې د سیمې هر کس دغه غوښتنه د حکومت پاکستان ته لري، حکومت پاکستان څه کوي؟ دوی پوری طور په انساني همدردي باندې دغه ټول پولیس تجارت مخ ته خلاصوي.
او د پولې له تړلو سره تر ټولو زیات ضرر هم پښتنو ته رسیدلی. ډېره زیاته مننه نعمت الله سرحدي له مکمل او بشپړ راپور څخه مو.
دا د وایس اف امریکا ډیو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر غړی سینیټر عثمان کاکړ وای چې د خیبر پښتونخوا سوات سیمې ته تلل د دوی لپاره ډیره ګرانه شوې ده. د ډیو ریډیو سره خبرو کې هغه ویلي دي چې په خوا به طالبانو د سوات خلک یې راول، خو نن سبا امنیتي ځواکونه په سوات کې دغه کار کوي. تفصیل هغه وړاندې کړی دی په خپلو خبرو کې. د ډیو خبریال پیر ولایت شاته
د ګون سره تعلق لرونکي د سنټ غړي عثمان کاکړ او د کامی سملی غړي کهاروادان تور لګولې ده چې تیر ورځ د سواد خوځخېلې علاقه کې تعینات فوجي چارواکو د دوی سره بد رویه ساتلې ده، او فوج په خپل دغه رویه د ولس د نمائندګانو په حیث کې د دوی استحقاق مجروحه کړې ده. د دوانو پارلماني غړو په سنټ او په کامی سملی کې دا معاملې راپورته کړې ده، او د دوی الزام ده چې د سواد خوځخېلې علاقې یو کلی ټیټابټ نه بهر تعینات فوجي چارواکو قصدن دوی او د دوی ملګرو ته دغه کلی ته راتلو اجازت نه دی ورکړی. ډیو ریډیو سره خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ خپل دغه الزام تکراروي او دی وایي چې د سواد اولس کې مخکې د ترهګرو د لاسه زورولې کېدل نه اوس ځایي اولس د سکیورټي او امنیت په نوم د فوجي چارواکو بې ځایه تنګولو د وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي.
بیا موږ واپس را روان شو، خپل کلي ته نستلی، هر سهار ماښام تلاشي ورکوي، کلي ته نه لګي، بیرر یې لګولي، او بیا موږ د پارلیمنټ ممبر یو. د پارلیمنټ د ممبر د حالت دی، د فوجانو په مخ کې دوه سپایان ولاړ دي، او هغه موږ هلته خپل کلي ته نه لګي. نو دا حالت دی، معنا دا دی چې مخکې په سواد کې خل د شرګردۍ ډېر ستړي کړي وو، پریشانه کړي وو. ادا خو شکر دی د سرګردۍ نسته اوس په سواد کې. اوس بیا دا سیکورټي فورسز دې د خلکو سره دا رویه ده، له پارلمنټریانو سره دا رویه ده، خو نو لږه دا رویه دې د سواد خلکو ډېر تنگ دي، دې پریشان نه.
عثمان کاکړ ویل چې د سنټ چیرمن دغه معاملې د اړوند حکومتي او فوجي چارواکو سره روچتولو باور ورکړي دي. د پاکستان فوج په کال 2009 کې د عملیات وروسته سواد د ترهګرو نه د آزادولو اعلان کړو، او داغي نه پس په دغه علاقه کې فوج تعینات دي. او تیر کال د نومبر د میاشتې نه سواد کې د یو مستقل فوجي چونې د جوړښت تعمیراتي کار هم پیل شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنټر عثمان کاکړ دا دریز هم خپلوي چې فوج د سواد د اولس د خواهشاتو په ضد دغه فوجي چونې جوړوي، او زیاتوي چې د دوی په کوششونو پارلماني کمیټې سواد کې د فوجي چونې جوړولو مخالفت کړو، خو د عثمان کاکړ په خبره د فوج په نظر کې د پارلمان د فیصلو اړو سیاسيت نشته دي.
او بل دا د سواد دوی سکما کومیا اسمبلی او سنټ سکما فیصله کړی ده، د دې چاونې په اړه باندې دا ته باندې جوړې د خلکو پر کورونو په پټیانو کې سمځوک کې هاز بل ځای ورشول نه. نو دوی وسه ماده ته ول ګیټونه جوړول، معنا د سینټ د پارلمنټ فیصله نه مني. دا صورتحال د پاکستان د پارلمنټ دا حیثیت دی، دا د دوی په نظر کې دا اهمیت دی. د سکیورټي فورس
سرګند دی وی چې کام پرسته پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اتحادي جماعت دی. ډیو ریډیو دغه الزامونو باندې حکومتي عکس العمل معلومولو په ترڅ کې د سواد سره لګیدلې شانګلې نه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د کامی سملی غړي ډاکټر عباد سره د تماس نیولو هڅه وکړې، خو د ده سره رابطه ونه شوه. پیر ولایت شا وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ترنو اردوونکو په دې یو ساعت خبرونه کې یو بل راپور هم لرو، او هغه په نړیوالې مسالې باندې ده. د سوریې له وروستي حال نه به مو زموږ همکار وکیل خان خبر کړي.
د منبع جولسي شورا مرستیال مشر قاسم رامو وایي چې دوی یو اگزیکټیو یعنی ستر کونسل جوړ کړی چې پکې دیالس کمیټې دي، څوک چې بعد خار د چلولو او ځایي آبادۍ ته د خدماتو ورکولو ذمہواري ترسره کوي. نوموړي د وایس اف امریکا سره د خبرو اترو په وخت وویل چې په دغه نوې انتظامیه کې د عربو، کوردیشو، ترکیانو او نورو ډلو برابر نمائندگی ده او د هغوی ستر هدف د داعش لخوا شوې تباهی بیا سمولو کې مرسته کول دي. امریکایي پوسټ په نږدې کې د ځواکونو یو وړ ډله په منبج او ورسره ګیرچاپی رسیمو کې فرض کړی ده چې مقصد یې د بیلابیلو پاټو په یو بل باندې د بریدونو مخنیوي او دا خبره یقیني کول دي چې ټولې ډلې د داعش د وسلوالو پر ضد جګړې ته توجه ورکړي. دا خبره تیرونه د پینټاګان یو بیان کړی. د ځای چارواکو وینا ده چې امریکایي سلاکارانو د نوې ولسی کونسل په جوړښت کې مرستې کړې دي. د نوې شورا مشر ابراهیم کوفتان وینا ده چې دوی هیله مند دي چې د دې نوې هڅو سره به هغه خلکو ته بیرته حوصله ملو شي چا چې خپل کورونه د داعش د ویرې پرېښودې دي. په منبج کې د جنگ لواندې آبادي خواوشا یو نیم لاک وه. د ځایي راپورونو د اندازو تر مخه دا مهال نیمه آبادي اوس هم په ښار کې ژوند کوي. د داعش وسلوال د کال 2014 د اګست په میاشت کې د امریکا مرسته لرونکي زیاتره کوردش سیرین ډیموکراتیک ځواکونو یا اس ډی ایف په شاتم بولی وو. د دغه ښار انتظام د منبج پوزي شورا کمه چې د اس ډی ایف یو ځایي څنګه ده د هغوی په لاسو کې وو، خو ترکی ته په دغه سیمه کې د کوردش په موجودیت اعتراض وو او وایي چې د منبج د آبادې اکثریت د عربو دی او دا چې کنټرول یې هم د عربو ځواکونو په لاس کې پکار دی. ترکی د کوردش وای پی جی څوک چې د اس ډی ایف یو ستر ځواک دی ورته د یو ترهګر تنظیم په سترګه ګوري. په نږدېونو کې منبج د جګړې یو ستر مرکز جوړ شوی و، خو د امریکا لخوا د خصوصي عملیات کوونکو ځواکونو او د پوځي سلاکارانو